اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 3 بجې شوې دي. د دې خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلې و منئ. په دې خبرونه کې به ووري چې د ترکیه په ښار استنبول کې د افغانستان په اړه یو غونډه روانه ده، او دا غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امن لړۍ د بشپړ کولو لپاره ملګرو ملتونه، امریکا او ګاونډي هیوادونه هڅه کوي. رپورټونه پیلرو د کورمې قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک وایي خپل وطنونو ته څنګه لاړ شو، یخنی ده، کورونه مو وران دي. رپورټ پیلرو او د پاکستان د کرکټ لوبډلې کھلاڑیانو باندې تورونه ثابت شوي دي. فاول ورزو ګلیاستا چې د سیمې او نړۍ د حال خبر شو.
لومړی د مهم خبرونو سرت کې، د ترکی ښار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د پاکستان وفاقي کابینه هند ته د ټولو غوره هیواد درجه ورکولو منظوري ورکړې ده، او د یونان کابینه په متفقه توګه د وزیر اعظم جارج پوپاندیو لخوا د دیوالی کېدو وړاندیز ملاتړ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د ترکی ښار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شوی چې مقصد یې په افغانستان کې 2016 کال کې د بهرني ځواکونو د پلان شوی تګ وروسته د هیواد د امنیت لپاره تګلاره ټاکل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی به نړیوال کانفرنس ته داسې مسوده وړاندې کړي چې د نوي سیمه ییز امنیت او همکارۍ د تړون په اړه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین مشال ریډیو ته وویل چې د سیمه ییزې همکارۍ نوی تړون د سولې د پروسې لپاره بنیاد او ډیر اهمیت لري. امریکا به د پاکستان، ایران، هند، د منځنی ختیځ هیوادونو او د ملګرو ملتونو او د ناټو د استازو ترڅنګ په غونډه کې ګډون کوي. پاکستان، افغانستان او ترکی په سرمشریزه کې په سیمه کې د امن او استحکام راوستو په مخه د همکارۍ ژمنې کړې دي. د درې واړو هیوادونو ولسمشران د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس نه وړاندې لیده کاته وکړل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په سیمه کې امن راوستو په مقصد د ترکیې لخوا د غونډې په د کوربتوب ستاینه وکړه. آصف علي زرداری وویل:
We've had a bilateral which we are talking about international cooperation.
مونږه وا دوړ خيز غونډه ولرلا چې پکې مو د نړیوال تعاون په اړه خبرې وکړي. مونږ د کرنسای د سودا کولو په حق لوغه غېدو. مونږ د امنیت لپاره چې کومې اندېښنې دي په هغه خبرې وکړي. پس هر کله چې کوم موضوع را ولړ شي نو دا غي جواب زیات دوړ خيز تعامل دی نه چې لګ.
More interaction.
په سرمشریزه کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان سره د خبرو اترو لاري د سیمه ییز حال په اړه خبرې وکړي. د پاکستان وفاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په سرخار اسلام آباد کې شروع شوه چې پکې د هند ته د ټولو غوره هیواد ګرځولو منظوري ورکړې شوې ده. غونډه کې په دې خبره هم اتفاق شوی دی چې د هند سره به تجارتي حجم زیاتول شي. د دې نه علاوه غونډه کې د امن او امان، سیاسي او اقتصادي چارو هم غور شوی دی. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمه خیبر ایجنسی سره نږدې کارخانو مارکیټ کې د پولیسو تانې سره په یو موټر گاډی کې چاودنه شوه. د سیمه د مشال ریډیو خبريال د خبر لمخې په چاودنه کې درې کسان ژوبل شوه دي. بلخوا د مومندو په سره کړپه غلنۍ کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ د وستوالو لخوا په بریټ کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوه او دوه نور ژوبل دي. د دې ترڅنګ د چک پوسټ سره نږدې د وړوکي بارانی بند جوړونکو کمپنۍ درې مزدوران هم د برید روستو تختول شوي دي. د غلنې د هسپتال یو چارواکي جهانگیر خان مشال ریډیو ته ویل:
دا څه دوه نیمه بجې خوشا کې رول کنه نه هم اوسه دا فایرمن ګرو هغه هم ریفر کړی دی. دا هغه خو هغه ډز باډي و هغه مار کین تر هغه لی و هم د سولې دی او مولا دا دوه کسان ته دی رو نو بس زخمی ورونو بهر حال بچتی.
ځای اوسیدونکو وای په سیمه کې د شپې رئیسی د ډزو اوازونه هم راتلل. د امریکای د بهرانو چارو وزارت ویلي د حقانی اورپکې شبکې نیول شوی کمانډر په تورلس کې شامل وی. د ګام سره بعد د حقانی شبکې کمانډر مالی خان نړیوال ترهګر ګرځول کیږي، او کچره د هغه اشتمنی په امریکا کې موجود وي نو هغه به هم کنګل کړی شي. د بهرانو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي کچره د مالی خان په امریکا کې دننه هغه ټولي اساسي چې د مالی خان هر ډول ورته ورسره تړلی وی منجمد شي وی، او د امریکا وګړي د هغه سره د ورکړې راکړې نه ودرول شي وی دي. د دې ګام تر مخه امریکایي وګړي د مالی خان سره د مالی مرستې نه منی کړی شوی دی. مالی خان د روان کال د ستمبر په میاشت کې د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د جنوب مشرقي ولایت پکتیا نه نیول شوی وو. داسې پراخه باور کیږي چې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې او د جون په میاشت کې په کابل کې په انټر کانټینټل هوټل د برید پرشا د حقانی شبکې لاس دی. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عرب نوی ولی عہد شہزادہ نائف بن عبدالعزیز ال سعود خبرداری ورکړی چې د حج لپاره به هر ډول امنیتی ګامونه پورته کولی شي، چې دا په داسې حال ده چې په عرب هیوادونو کې ناقلاری ده او د ایران سره اړیکې کړکیچن دي. د مکه په مقدس ښار کې په ملیونونو مسلمانان د حج لپاره راتګ شروع شوی دی. په 1978 کال کې د ایرانی حاجیانو او د سعودي عرب عربستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ په نښته کې په سلګونو کسان وژل شوي وو. او د یونان کابینه په متفقه توګه د وزیر اعظم جارج پاپاندریو د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د دیوالیا نه بچ کېدو په تړون د ټول پښتنې په اړه دی. د نوموړي دغه اعلان له هغې وروستو مخې ته راغلی چې یوه اونۍ وړاندې د یوروزون هیوادونو مشرانو په دې رضا ښودلې چې د یونان 50% قرضې به معاف کړي او په دویم ځل ورته 130 میلیونه یورو برابر مالی مرستې ورکړي. د جرمنی چانسلر انګیلا مارکیل او د فرانس ولسمشر نیکلس سرکوزی ویلي پلان لري چې د جی شلم هیوادونو د غونډې نه وړاندې د فرانس په کینز ښار کې پاپاندریو سره ملاقات وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او تاسو خبرونه د ګل ایاز نه اوریدو. د دې خبرې د دې خبرونې په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه روانه غونډه د جنگ ځپلي افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ کارپو طاهر خان وایي
دا کانفرنس په دې مهم دی چې د سیمې د هیوادونو لخوا به یو ګډ دریز مخې ته راځي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې په درې لوبغاړو سلمان بټ، محمد عامر او محمد آصف باندې د لندن په یو عدالت کې د کرکټ په لوبه کې د درغلۍ تورونه ثابت شوي دي. د کرکټ شوقیان وایي
څومره موده چې دې کرکټ کړی دی اکه پیسې چې څومره دي هغه چې دې واپس واخلي.
او د کورمه قبایلی سیمې بند لارې خو پرانستې شوې، خو بې کوره شوي خلک وایي چې ورانو کورونو ته څنګه لاړ شو.
اوس واپس تلل غواړي، روان دي، خو چونکې د کوم امدادونه شوي دي دا په الحال ډېر کم دي. او مخکې سړه روان دي، د کورمه سړه خو بیا ښه مشهور سړه دي.
د سره سره ونی د خپرونه د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه چې د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري، په دې کې د بیلابیلو سیمو نه تاسو راپورونه اوري. د استنبول په اړه مو خبر اوري دا چې د ترکیه په دغه ښار کې د افغانستان په اړه یو غونډه روانه ده او دغه غونډه څومره اهمیت لري په افغانستان کې د امن بشپړ کولو لپاره او د افغان ټولنې د بیا رغولو لپاره د دې کانفرنس څومره اهمیت دی. احمد الله د اسلام آباد نه پی دا رپورټ لري.
ترکی کې د پاکستان د سفارتخانې د مطبوعاتو څانګې مشر عبدالاکبر تر مخه د کانفرنس پرانیسته د ترکی صدر عبدالله ګل وکړه چې پکې د پاکستان نمائندګي خارجه وزیر هنا ربانی کړ کوي. د نه علاوه کانفرنس کې ترکی، هند، ایران، چین، روس، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، سعودي عرب، متحده عرب امارات، جرمني او فرانس خارجه وزیران او نمائندگان هم ګډون کوي. نوموړي زیاته کړه چې کانفرنس کې په افغانستان کې امن راوستو، اتحادي فوزونو د وتلو وروسته افغانستان کې سکیورټي صورتحال او افغانستان کې د سلامتۍ په موضوع خبري اترې کیږي. خبريال او افغان امور نظر لرونکو طاهر خان د کانفرنس د اهمیت په اړه وایي چې دې کې نه صرف په افغانستان کې امن راوستو په چارو خبري کیږي، بلکې د پاکستان او افغانستان د یو بل سره تعلقاتو کې بهتري راتلو امکان هم دی.
دا کانفرنس په دې مهم دی چې د سیمې د هیوادونو لخوا به یو ګډ دریز مخې ته راځي چې په هغه باندې وړاندې مشورې هم شوې دي او چې کوم اعلامیه دی غواړي چې خبره کړي د دې کانفرنس نه رستو نو هغه کې به د دې سیمې د هیوادونو هغه نظر وی چې څنګه د افغانستان مسله غي حل کول غواړي کوم د دې خېتی هیوادونو دی هغه وګوري چې دا غي رول څه دی او دغه چې دې باندې زیات اثر ورږي چې په افغانستان کې امن نه وي نو پاکستان هم متاثر کیږي ایران هم متاثر کیږي او چین هم متاثر کیږي یا چې کوم د مرکزی آسیا هیوادونو دی هغه هم متاثر کیږي
د بارنو چارو کارپو مریانا بابر وایي چې کانفرنس کې ګډون کوونکي نمائندگان به دا کوشش کوي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره کوټلې لارې ولټوي
هر رزلټ براوزی کنا د دې کوم څه چوایس نشته هر رزلټ به ضروری راوزی کنسنسس پکاره چې اوشي د ډرافت باندې ځکه بل لار مو سره نشته یا دا کامیاب نشو نو بیا خو تاسو وایي چې افغانستان پر ډیر ګرانه ده مخکې سوکاله او د بون کانفرنس باندې د اثر په پروزی دا چې ملکونه چې کوم د غوانديان دي د افغانستان دې ټول خپل خپل دغه ساتي ټول دا خبره باندې اګری کی چې بیا مونږ به افغانستان په بهتري پاره به مخکې کار کوو نو بیا به د دې چې کوم ډرافت دی هغه به قبول شي زه دا یقین لرم چې کله کانفرنس ختم شي دوی به سن سن نتیجې ته راغلي
یاد دی وی چې د کانفرنس نه علاوه بعد افغانستان په صورتحال یو بل کانفرنس دراتلونکو میاشتې په 15 منېټه د جرمني په خار بون کې هم کیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو دا چکما نن کما غوند روانه ده په دې کې یو شمیر هیوادونه برخه اخلي خود دین مخ کې پرون په دغه خار کې د ترکیه پاکستان او افغانستان ولت مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان او د سیمې په امنیت په اړه خبرې وکړې د غونډې ورسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان ولت مشر آصف علی زرداری وایي باید افغانستان او پاکستان خپل ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي هارون باچا پی رپورټ لري
یو ورځ مخکې له هغې چې د ترکیې په خار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شي د کوربه هیواد د ولسمشر په بلنه د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د نهې په ورځ هم په استنبول کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو شاته وشوه د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل رسنیو ته وویل د دغې ناستې تر ټولو مهمه پایله ادا ده چې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د پخواني افغان جمهور رئیس پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې د عواملو د روښانه کولو په مقصد د همکارۍ د یوه میکانیزم د جوړولو پریکړه وکړه فرانس پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی ترکیې ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د سفرونو موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د یوې فضا زیږول دي خاغلی ګل که څه هم په خپلو سرګندونو کې د همکارۍ د دغه نظام د جوړښت په اړه کوم تفصیل ورنکړل خو د افغانستان او پاکستان د استخباراتي چارواکو لیدنې ګټورې وبللې د اجانس په وینا د 13 سپتمبر په میاشت کې د استاد رباني له وژنې وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو 13 ورځ په لومړي ځل سره ولیدل د استنبول ګډې خبری غونډې ته په وینا کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دواړو ملکونو د ستونزو د حل لپاره د همکارۍ او رامنځته کېدل اړین وبلل چې ویل مونږ یوه دوه اړخیزه غونډه ولرله چې پکې مو د نړیوال تاون په اړه خبرې وکړې مونږ د کرنسۍ د سودا کولو په هکله وغږېدو مونږ د امنیت له پلوه چې کومې اندېښنې دي په هغو خبرې وکړې پس هر کله چې کومه موضوع راولاړه شي نو د هغې ځواب زیات دوه اړخیزه تعامل دی نه چې لږ
Not less interaction.
ولسمشر زرداری همدغه را زیات کړه مونږ غواړو چې د نړۍ د ذمہوارو همکارانو په سیر له یو بل سره چلند اختیار کړو او هم نړۍ او هم سیمې ته د امن دراوستو په لړ کې کوششونه وکړو نوموړي په عین وخت کې د سیمې په حالاتو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل
region is a very complex one
د سیمه حالاتو یو ډیر پیچلی بڼه خپل کړي د ناټو پوزونه د نړۍ پوزونه د 13 لسو کالو راهیسې د غلط میشتي کچری دا داسې یو اسانه مسله وې نو دوی به حل کړي وې
if it was such an easy issue they would have solved it
د راپورونو پر اساس افغان چارواکو بیا په دې وروستیو کې پاکستان د استاد ربانی د وژنې په تحقیقاتي عمل کې د نه همکارۍ لپاره تورونه ګرځاو چې د دوی د اداو تر مخه د نوموړي قاتل یو پاکستانی او هم په دغه هواد کې تربیه شوی و افغان ولسمشر حامد کرزی هم سورز وړاندې هم له پاکستان څخه خبریدونکي یو اردو ژبي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې پاکستان د هغه اورپکو د پالنې او روزنې د مرکز په توګه یاد کړل چې د نوموړي په خبره له پولي اخوا اوړي او په افغان او ائتلافي سرتیرو بریدونه کوي د استنبول خبری غونډې ته په خپلو سرګندونو کې افغان ولسمشر د سولې د عالی شورا د مشر په وژنه د خواشینۍ د اظهار په کولو د دغه پروسې د لنوي سره په پیلولو کې د ترکیې د حکومت د کوششونو ستاینه وکړه د جمهور رئیس ربانی وژنې د امن واړه حرکات له یو جدي مشکل سره مخ کړ زمونږ او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تقریبا چې په ټپه درېدلې دي د دغه وینا سره سم دا نن چې په ترکیه کې سواکیا شول د ولسمشر عبدالله ګل لخوا د سانتیاوی رامنځته کول دا یو د پام وړ خوځیدنه ده. خاغلی کرزی هم په خپل وار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او نوو ژمنو څخه هیلي خو دې چې ویل زرداری کوي هغه میکانیزم چې د جمهور رئیس ربانی د قتل د موضوع د تعقیبولو په مخمو په کامیابی سره جوړ کړ، په افغانستان او پاکستان د لا ډیرو ګټورو او غښتلو خبرو د تسلسل په لاره واچوي. هم د نهې په ورځ راپورونه وایي درو واړو ولسمشرانو د امنیتي همکارۍ په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړل. د استنبول د غونډې په هکله ویل شوي چې دا د لیدنو د هغه لړۍ شپږمه یوه وه چې په 2001 میلادي کال کې په دا غرض چې افغانستان او پاکستان د مذهبي افراطیت پر ضد په ګډه کار وکړي پیل شوې وه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنری کیسنجر وایي په یو وخت د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې کول او د افغانستان نه د امریکایي پوځونو وتل مناسب کام نه دی. په دې اړه د فرانس خبری اژانس د دې مقالې مهم ټکی نجیب عامر ناورو.
فرانس پریس خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هنری کیسنجر له قوله لیکلی، امریکا له پکار دی چې په افغانستان کې د جنگ ختمولو او له طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو نه وړاندې دی د افغانستان له گاونډیو سره خبرې وکړي. نوموړي همدارنګه دا هم وویل چې واشنگټن د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو د خبر په ډاګه کولو، افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې کولو صلاحیت کې کمی راوستی دی. هنری کیسنجر د واشنگټن په وډرو ویلسن انټرنیشنل سنټر کې چې د کارپوهانو یا مفکرانو مرکز دی، یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، زه طالبانو سره په خبرو کولو هیڅ اعتراض نه لرم، خو د جنگ د پای ته رسولو لپاره دا د پیښو ناسم تسلسل دی. لومړی په کار ده چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د چم گاوند هیوادونو سره مذاکرات وشي. د نوموړي پان د هغه ملتونه دي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې نفوذ ترلاسه کول غواړي. ښاغلی کیسنجر وویل، له جنګه داسې وطنه انتهایي ستونزمنه ده. که د طالبانو سره خبرې کیږي، دا باید د ګڼ اړخیزه سیمه ییزه چوکاټ نه وشي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي، په داسې حال کې چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د ناټو جنگي ځواکونه وځي، په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د روغې جوړې اړتیا زیاته لیدل کیږي. اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د تیرې میاشتې هغې وینا ته هم اشاره کړې ده چې ویلي وو د امریکا حکومتي چارواکو د حقاني اورپکي ډلې د یو استازي سره کتلې دي او دا ډله د افغانستان په ختیځه سیمه کې د امریکا تر ټولو لویه دښمنه ګڼل کیږي. د هنری کیسنجر دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په استنبول کې د آسیا په زړه کې د امنیت او همکارۍ په موضوع نړیوال کانفرنس هم روان دی چې 40 هیوادونه او نړیوالې ادارې پکې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن هم په دې کانفرنس کې د ګډون کولو اراده لرله، خو د خپل مور د مړینې له امله خپل سفر وځنډاوه. خود هغه پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي مارک ګروسمن په دې غونډه کې برخه اخلي. هنری کیسنجر وایي، کله چې ته د یو هیواد نه خپل ځواکونه وباسي او د روغې جوړې مذاکرات هم کوي، نو ته د روغې جوړې لپاره په مناسب دریز کې نه یې ولاړ. نوموړی همدارنګه وایي، هغه مهال ویش چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ګټې لپاره خپل ځواکونه ته سپارلې وو، ورکه دا ممکنه نه و چې خپل مقصدونه دې په بشپړه توګه ترلاسه شي. نوموړی وایي، د افغانستان نه په دا ډول د امریکایي ځواکونه وطن د امریکا د متحده ایالاتونو نه زیات د افغانستان گاونډیان اغیزمن کوي. د همدارنګ د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان په حل کې د برخه واخلي، ځکه د القاعده د منګولو خخولونه په مخنیوي کې د ټولو هیوادونو شریکه ګټه پرته ده.
او د کورزبل راپورت ده، لندن یو عدالت په کرکټ کې د غلا غلطۍ او د بډو رشوتونو په تور کې ککړ دوه پاکستانی لوبغاړي قصوروار ګرځول دي او یو لوبغاړي د وړاندې خپل پړه منلې و. په دې اړه د کرکټ مینوال او کارپوهان په پاکستان کې څه نظر لري؟ د اسلام آباد نه ریاض مساخیل دا راپورت لري.
پرون مازیګر د 12 غنټو د سوچ او سلام مشورو وروسته 12 ججانو کې لس په دې خبره متفق شو چې د پاکستان پخوانی کپتان سلمان بټ او تیز بالر محمد آصف په غیر قانوني توګه پیسې اغستې دي او دا شانیه دوکه کړې ده. هم دې کیس کې بل پاکستانی تیز بالر محمد عامر او مظهر مجید دوړان د نا خپل پړه منلې ده. مشال ریډیو چې کله په دې حق لا د پاکستان کرکټ بورډ د چارواکو سره تماس ونیولو، نو د هغوی وینا وا چې مقدمه لا په عدالت کې روانه ده او دا وخت دوی هیڅ نشویلې. بل طرف واسطه د کرکټ مینوالو په دې ټوله کاروای د اطمینان څرګندونه کړې ده او وایي چې هر څوک د ولس د جذباتو او د ملک د عزت سره لوبې کوي هغوی ته باید چې سخته سزا ورکړي شي. مشال ریډیو ته بعضې د کرکټ مینوالو خپل تاثرات څه داسې ریکارډ کړل.
سونه موده چې دی کرکټ کړې ده اکه پیسې چې څومره دی اغستې چې ته واپس واخلي
لکه دوی له دا بګار ده چې لکه رشوت نشوت نه دی اوس میرا او د سلمان بړ لکه دوی د کسانو ته لکه سزا دغه کړې ده کنه دا ډېر ښه کار کړی دی
چې بس زړه لم درد رسېږي او نور څه کولی شو نه نو بس کرکټ نه زړه تور شي بیا کتلې مزه نه راکوي.
کله چې مشال ریډیو د لوبغاړو د غلا غلطو معامله د کرکټ د پخوانی لوبغاړي توصیف احمد په وړاندې کې خو نو هغه وی چې داسې نوې خبره نه ده د دین وړاندې هم په لوبغاړو بندیزونه لګېدلی دي او څوک چې هم داسې کارونو کې ککړ وي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. توصیف احمد زیاتوي
داسیس په یو ځای ادریدو والا نه دی زما خیال دی دا به ډیره اوږده لړۍ وي خو چې چا کې څه غلطي نشته هغه ولیریږي او ظاهره خبره ده چې چا کې غلطي وي د هغه نوم به مخې ته راځي. دا یوازې د پاکستان خبره نه ده نورې نړۍ کې هم په خلکو تورونه لګېدلي دي او بعضې پکې سزا شوي هم دي خو د هغوی خلاف دومره مضبوط ثبوتونه نه وو او د دې خلاف ثبوتونه ډیر مضبوط دي. نو زه وایم چې دا ښه خبره ده چې راتلونکي کې لوبغاړي داسې حرکت ونه کړي.
بل طرف ته خبریال او په لوبو پوهه لرونکي رحیم شاه وایي چې دې معامله کې پاکستانی کرکټ بورډ هر څه په لوبغاړو پریښودل نو ځکه دوی ته دا کیس ګران شو باید چې پاکستانی بورډ د دې لوبغاړو په شا ودرېدلی وو. د پاکستانی کرکټ بورډ او لوبډلې د بد انتظامۍ په حق لا رحیم شاه وایي
څنګه دا ګورو چې په دې دور کې د پاکستان سیاست څومره ډېر مداخلت شروع کړو د پاکستان کرکټ بورډ په افیرس کې نو د سیاست مداخلت بیا د هغې نه پس مس مینجمنٹ په پاکستان کرکټ بورډ کې او بیا د اجازبټ لږ په انفرادي توګه د لوبغاړو سره د زد او د ایګو چلولو د دې هر څه ریزلټس راوځي او موږ دا ګورو چې د پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان کرکټ ټیم د لوبغاړو سره چې دا سره روان دي نو دا هم د هغه پالیسو تسلسل دی.
د لندن د عدالت او کرکټ د نړیوال کونسل نه د سزا وروستو آیا پاکستان کې هم د دې لوبغاړو په ضد څه قسمه کاروایی کیدی شي؟ په دې حق لراته د قانوني چارو کارپوه او د مردان سره تعلق لرونکي وکیل اسفندیار عمر اوې
دا کرپشن دی او د قوم پیسہ بدی انویسٹ شوی دا او دغه پیسہ دی هغه ناجایز فائدہ او چته کړی دا او کرپشن کړی څنګه چې د نور حواله سره کرپشن کیسز کیږي نو دا پاکستان کرکټ بورډ د زیه اگینست فل کریمینل لټیګیشن هم انیشیټ نیب د دې ادارې بیکاز دا یو قومي ادارا دا نیب دا جورزډیکشن چې دی دا تھرو اوټ پاکستان کی جسونه اداري دی دا هغه یا سونه خلق دی یا سونه دا هغه هغه سبجیکټس دی کنه ټول د نیب د لاندې دی هاف د رائټ ټو انویسټیګیټ دیس میټر.
دا د ونی وردا چې د کرکټ نړیوال کونسل یا د آی سی سی ټریبیونل د وړاندې نه په محمد عامر 15 کاله محمد آصف 5 کاله او سلمان بٹ 10 کاله د کرکټ نه کولو بندیز لګولې دي او د لندن عدالت نن یا سبا د لوبغاړو ته خپل سزا هم اورولي شي. ولې د آی سی سی چیف ایگزیکټیو هارون لوګاټ وایي چې د دې سزا باوجود به په پاکستانی لوبغاړو د آی سی سی سزا برقرار وي او په هغه به هیڅ اثر نه پریوزي. دا د هم یادوي چې پاکستانی بالرانو محمد آصف او محمد عامر د انګلینڈ خلاف تیر کال لارډز ټیسټ میچ کې د مظهر مجید نه پیسې اغسته وی او د هغه په خودلې شوی وخت یې نو بالونه کړیو او د سازش کې ورسره د هغه وخت پاکستانی کپتان سلمان بٹ هم شامل وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هردون کورزو کورمه قبایلی سیمه ته د کورمه قبایلی سیمه لارې که څه هم د تیر د سور د نپران استې شوې خو دغه سیمه نه به کور شي وي خلک وایي چې څنګه خپل ورانه کورونه تلاړ شو. حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی سره دی د خوراکي شیانو په مت کې او د بیرته تګ لپاره مالی مرستې وکړي. تفصیل د تاریخ ورغځې نه ورو
شیا سونی ترمن د جنگونو د واجی د بیکوره شو خلکو د بیا آبادکاری د فیصله ورستا کورم ایجنسی ته واپس کیدونکو متاثرینو د حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. متاثرین وای چیرته کې چې د تیر جنگونو د واجی د دوی د ژوند هر اړخ متاثر شوی دی الته کې د نوې سر نه یو ځل بیا ژوند شروع کولو کې دوی ته مشکلات دي. دوی وای چې د بیکوره شو خلکو د خوندي کولو په ابتدایي مراحلو کې حکومت د متاثرینو ته سہولتونه ورکړي. په دې حق له سیمینه یو کس مشال
دلدار دی چلور کلا مخ کوم دا حالات
خراب شو بیل کلیا او سر اڑانگ شولو کورونا اڑانگ شولو ډیر غاٹ تا دوت من خلک مختلف شهرون ته لوړو په خبر تا کوار تا اوس واپس تر غوري روان دي او چون کې د کوم امدادونه شوی دي تا په حال ډیر کام دي او مخکې سړه روان دي د کور می سړه خو بیا خمشور سړه دي یا زړه دې په لاره کمبال د کور ول لوخ سامان او د ټینټونو او نور مزید امداد سخت ضرورت دي دا امداد اوسونه کړی چې د مشمون او د بیماری او د حالات خراب دي شي دي سره
د ماری په عمل لوزنامې باندې عمل د شروع کې دورسته د سیمه هر یو وګړی خوشاله دي او وای چې اوس په کورم کې امن راغلو او لارې پرانستلو سره د بیکرا شو خلکو د بیا آبادکارۍ سلسله هم شروع شو د سیمه تعلق لرونکو یو بیکرا شوی کس وای چې دوی غواړي چې خپل کورونو ته لاړ شي خو ول متاثرینو ته د نورو سہولتونو ضرورت دي
بسنور بنگش پلاجنور سیټي اوسیدونکو نو خپل علاقہ خپل وطن خپل خورا خپل اختیار امو غول خپل وطن ته لور شو او بل دین علاوه الته مدد شپږ میاشتې مو ته خپل رشن بندوباس وکړای شي او الته مو بیکار اوس کار روزګارستانه ای ډی پی سدلته په خبر کې ورکې کنا دغه طریقې سم ته پلاجنور کې وکړای شي
واضح دی وی چې پړ منه پړو کې پولیټیکل انتظامی د مخصوصو علاقو د آبادکاری سلسله شروع کړی دا او د متاثرینو د خوندې کولو دغه سلسله به د کورم ایجنسی د نورو کلو پورې خوریږي د واپس عمل د شروع کېدو وروسته حکومت په متاثره خندانونو کې مرستې ویشلې دي خو له د سیمې نه ملک عبدالولي خان د مشال رډیو په لارې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده
دین علاوه مخیزه شو غونډی کله شو پراچینور سره بار سیمه حکومت دې شلوزون شو د سنور علاقے هغه دو پر هم غختنه کو او یو ډیمه نه د غختنه کو ته هغه ته بقاعده خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد امداد ورکړی شي
مو چې کله په دې لړکه د قدرتی آفاتونو د چارو اداره یا فاټر ډیزاسټر منیجمنت اتارټی یو اعلی چارواکي ډایریکټر جنرال ارشد خان سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته اول چې په دې لړکه اف ډی ایم ای د نړیوالې مرسته کوونکو ادارو سره خبرې اترې کړې دي او ډېر ژر به واپس کېدونکو متاثرینو ته د سہولتونو لړۍ پیل شي د کورمه متاثرین وای چې د واپسې په عمل کې دوی د حکومت سره تعاون کولو ته تیار دي خو له حکومت دې هم په دې لړکې د دوی ضرورتونو پوره خیال وساتي تارې کورګزه مشال رادیو کورمه ایجنسی
اوریدونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو ورزو محمد تا د ممندو په سره کړپ سیمه کې بیگانا وخته د امنیتي ځواکونو په یو پوستا طالبانو وسلوالو بریت کړی دی او پکې دوه تنان وجلې شوې دي د شانواز ترغزین نور تفصیل وو
بیگا د شپې نا وخت د طالب وسلوالو لخوا په سره کړپ غرنې کې جوړ د عسکري قوتونو په پوستا د بریت په نتیجه کې د عسکري قوتونو دوه غړي مړه او دوه زخمیان شوې دي هم د دې پوستې سره نږدې د وړوکي باراني بند جوړونکو کمپنۍ درې مزدوران هم د بریت ورستو تختول شوې دي پر دې اړه مو څو وخت چې د محمدو ایجنسی د قبایلی انتظامی چارواکو سره بیا بیا رابطه وکړي نو څوک ذمہوار تن دفتر کې موجود نه وو خود ایجنسی هډ کوارټر هسپتال غلنې محمدو ایجنسی میډیکل سپرنټندنټ جهانگیر خان سره د رابطې پر وخت هغه وویل دا څه دونی مې
وځي خوشا کې رولو کنه نا مو څو دا وو فایرمن ګرو هغه مبر
د سری کړپۍ سره نږدې یو ځای اوسیدونکو پرویز خان وای د وسلو ډزونه لږ زیات دوه غنټه جاری وو
تقریبا د شپې په دوه بجې باندې فایرنګ تبادله شروع شو جاری تقریبا چار بجو کو کرو سیکورٹی اہلکار سخت زخمی شو زخمی حالات کی اسپتال کا منتقل کو دو حالات وسم نازک دے اور دو جان بحق
او واجد علی هم دغه ځای کې اوسېږي. د درې تختول شوي مزدورانو پر اړه هغه وویل
یو ډین سازېږي چې د هغه ډین یوسف خیل ډین نوم دی. نو دغه ټیم کې نامعلومه خلکو حمله وکړه په دغه زمانې کې پوسټ مانې او ډېر بد حال و. او د ډین نیم داسې چې سهار مونږ خبر شو نو څه کسان بوتکې دي او اغوا کړي دي چې یو ټیکدار واره دی یو منشي دی او یو سوی چې سرویر دی.
بلخوا سور از وړاندې د اتم کلی بایزو سره نږدې د اوبو چینیله ورغلی د عسکري قوتونو درې غړي د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي وو. کې مړي د طالب وسلوالو په قبضه کې وو او پرون دغه مړي د جرګې په ذریعه قبایلي انتظامیه محمد ایجنسی ته ورکړې شوې دي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي او دا هغه غړی وي چې تاسو د خبرونو د سر ټکو په تمه ګولیاز د سر ټکو سره.
د ترکی خار استنبول کې د افغانستان پاړه نړیوال کانفرنس پیل شوې ده. د پاکستان وفاقي کابینه هینتا د غوره هواد درجه ورکولو منځوري ورکړی ده. د مومن ایجنسی په سره کړه په غلنې کې د امنیتی ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کې دوه امنیتی سرتیري وژل شوی. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پیری د حقانی ورپکې شبکې نیول شوی کمانډر په نوم په تورلس کې شامل وی. د سعودي عرب نوی ولی عہد شہزاده نایف ویلی د حج لپاره به هر ډول امنیتی ګامونه پورته کولی شي. او د یونان کابینه په متفقه توګه د وزیر اعظم جارج پاپاندریو لخوا د دیوالی نه د بچکیدو وړاندیز ملاتړ کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته ورکې ورزو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې نن په څه باندې ادارې لیکلې دي او دغه ادارې سوای زمونږ همکار یعنی ساجمل په دغه کې د سو ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ برابر کړی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت د وزارت خزانه مداخله عالمی منډه کې د تیلو په نرخونو کې د کمې فائده ولسته رسولو نه انکار کړی دی او د تیلو په نرخونو کې د 4.55 په ځای صرف 1.54 د لیټر په سر د کمې اعلان کړی دی. د حکومت د منظورې نه پس اوګرا د تیلو په نرخونو کې د کمې نوټیفیکیشن جاری کړی دی او د 13 ورځې نه د تیلو نرخونه کم شوي دي. اداري وړاندې وایي چې کله هم د ولسته فائدې وخت راغلی دی نو حکومت لاس راخ کلی دی او اسه خود وی چغی وخی چې زمونږه پالیسی د اولس لپاره ده. خو ولې د دې کوشش وی چې اولس ته فائدہ ونه رسی او اولس ته هر څو د تیلو ګیس او بجلی په نرخونو کې لیدل دي. اداریا مخکلي کې چې د ملک ادارې د درغله افسرانو لقبل د تباخه اڑختار روان دي او کچری د دې افسرانو نه اولس خلاص کړي شو نو داسې به ملک ترکه اڑختار روان شي او که حکومت دا کار وکړو نو ګران نه دا چې اولس ته فائدہ ورکړي شي. اداریا اخیره کې لیکي چې اسمیخت شرط دی نو باید چې حکومت دې په فوري د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د نوري کمی اعلان وکړي. ورځپاڼې آج خپل اداریا د ریمونو په حق لا د خیبر پښتونخوا په ټول ګوندیزه غونډه لیکلې ده او وایي چې د غونډه کې پریکړه وشوه چې د بجلی د خالصي منافع نه ترلاسه کیدونکو شپږ اربا روپۍ به واپس د بجلی په نوي ډیمونو لګولي شي. اداریا وایي چې د دې غونډې وروسته میا افتخار حسین میډیا سره خبرو کې وویل چې د اوبو نه بجلی جوړولو لپاره لس کلنه منصوبه تیار کړې شوې ده چې پکې به سلیریش بندونه جوړول شي او په دې باندې نیم سواره به روپے لاگخت راځي. دا شان بعد د منصوبه نه 2.25 میگا واټا بجلی پیدا کیږي. ادارې لیکي چې د دې حکومت نه وړاندې د ایم ایم ای په دور کې هم داسې کوشش شوی وو خو ولې د وفاقي حکومت او وابدا د زید لوجی صوبې ته پیسې ورنکړې شوې او اوس هم لا هغه منافع نه ده ترلاسه شوی د کومې د پاره چې یوازنې لارې عدالت ته تللې او کدا سې ونه شو نو دا به د ولس په حق ډاکوي. رسپانه ایکسپریس په خپل یو بل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د 500 روپو پخانی نوټونه بدلولو مودې کې د یو کال زیاتوالی کړی دی او اوس په 500 روپۍ پخانی نوټونه د 1 سپتمبر کال 2012 پورې په بانکونو کې بدلول شي. ادارې لیکي چې دا اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ملک کرنسی ښه جوړولو لپاره دی یو صحیح کړنلاره جوړه کړی شي چې په راتلونکي وخت کې د کرنسی بدلولو بیا بیا ضرورت نه پیښیږي. ادارې په اخره کې لیکي چې یو هیواد یا حکومت کرنسی نوټونه هغه وخت بدلوي چې کله د جعلي نوټونو چاپ کولو عمل زیات شي. نو په کار ده چې د کرنسی نوټونو سیکیورټی زیاته بهتره جوړه کړی شي نو داسې با جعلی نوټونه چاپ کې دو باندې قابو واچول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ترکی ورسپنه حریت لیکي په استنبول کې د پاکستان او افغانستان مشران د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی ته وجنې ورستو په لومړي ځل یو ځای کیږي چې تعلقات یې په دې ورستو کې خراب شوي وو. په استنبول کې د ترکی، پاکستان او د افغانستان ولسمشران پر دې خبرې کوي چې څنګه په سیمه کې د پایداره امن راوستلو لپاره کار وکړي. د غونډې وروستو په ګډه اعلامیه کې د یو بل سره د همکارۍ په اړه به هم لارې ښودل کیږي چې څنګه درې واړه هیوادونه کولی شي د افغانستان د مسلې حل او په دغه ټوله سیمه کې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. حریت ته یو ترکی ډیپلومیټ د خلی لیکي درې واړه هیوادونه په غونډه کې د سیمې د نورو ملکونو د تحفظاتو په اړه هم خبرې کوي. د افغانستان د 2014 کال تر پای پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستو د دغه هیواد حکومت په نړۍ د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره غږ کړی. د دې سره سره د ترکی، افغانستان او پاکستان پوځي مشران او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د خپل ترمنځ د امنیت په ستونزه او په نورو مهمو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان پوځي چارواکي پر دې هم اندېښمن دي چې هند په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سیوا کوي او امریکا بیا وایي ترهګر د پاکستان په افغانستان کې د میشت نړیوال ځواکونو خلاف عملیات کوي. په استنبول کې کېدونکې غونډه پر دې هم مهمه ده چې پاکستان او افغانستان د ترکی سره په ګډه د امن لپاره د خبرو لارې لټوي. اخوا په فاینانشل ټایمز رسپانه کې جیمز لیمونت لیکي د پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټری فند سره د 3.5 ارب ډالرو قرضه ترلاسه کولو خپل فیصله پر دې واپس اخیستی چې د دغه هیواد حکومت په ملک کې د اقتصادي بدلونونو په راوستلو کې پاتې راغلی دی. په یوې مرکه کې د پاکستان د خزانې وزیر عبدالحفیظ شیخ فاینانشل ټایمز ته ویلي د دغه قرضې د ترلاسه کولو لپاره د آی ایم ایف غوښتنې ډېرې سختې وي چې د دوی حکومت ونکړل شول دغه یې سرته رسولې وي. په داسې حالاتو کې چې هیواد د بجلی د بحران او د اقتصادي مسلو نه تیریږي. حفیظ شیخ وایي د آی ایم ایف سره په ګډه دوی دا فیصله وکړه چې د قرضې اخیستلو د نوي پروګرام په اړه به خبرې نه کوي او له دغې پر ځای به په خپله په نوو پروګرامونو منصوبه بندي کوي چې له امله یې د هیواد مالي مسلې یو څه حده راکمې شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اقتصاد د بجلی د بحران او د دغه هیواد د زیاتو پوځي خرچو او د ټیکسونو د نه ورکولو له امله د یو سخت وخت سره مخامخ دی او د پاکستان حکومت په داسې وخت کې نوې اقتصادي بدلونونو ته ضرورت لري چې په روانو 3 میاشتو کې به نوې وټونه هم ترسره کیږي او د آی ایم ایف سره د قرضو اخیستلو د پروګرام د ختمولو مطلب دا هم دی چې پاکستان به په روان کال کې زر د خپلو قرضو د خلاصولو لپاره کار پیلوي. حافظ شیخ ته هم وایي د هیواد اقتصادي پر مخ روان دی او دوی کوشش کوي د نوو بدلونونو سره په خپلو موجوده مالی مسلو هم کابو ومومي چې له دغې لپاره موجوده حکومت 3 لک نور خلک په هغه لیست کې شاملوي چې ترېنه به ټیکس اخیستل کیږي. په موجوده وخت کې د پاکستان په 3 کروڑ آبادۍ کې یوازې 1% خلک ټیکس ورکوي.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د بجلی بحران ډیر زیات شوی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د کرایې د بجلی ګرونو په ټیکو د درغلو خلاف مقدمه روانه ده. دغه ټیکې چې موجوده حکومت په 2009 کال کې د بجلی د بحران ختمولو لپاره کړې وي، آیا د پاکستان کمزور اقتصاد د تیلو نه د بجلی جوړولو خرچه اوچتولی شي؟ دا یو پوښتنه ده چې منور شاه د جواب لټولو هڅه کړې ده. راځي چې د رپورټ ته وکړو.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي د هیواد د بجلی لپاره شوی د کرایي د بجلی ګرونو په کومو ټیکو کې هم چیرونواله نوي ختمولی بشي. پاکستان کې د بجلی څومره کمښت دی او د کرایي د بجلی ګرونو نه ورته څومره بجلی ترلاسه کیږي؟ په دې پوښتنو د بجلی د ویش د ادارې یعنی پیپکو مشر رسول خان داوړ مشال ریډیو ته ویل،
اوس نن سبا مونږ بالکل زمونږ شارټ بزنس ته خو اوس زمونږ سیستم کې دې ده دا 4900 د 5000 مګاواټو پورې چې ده کرنے گا. باقی رینټل والا خبر چې دا اوس په سپریم کورټ کې ده نو پای باندې دې سره کمنټس کې نشم کولای. دا دا چې دا رینټل چې ده کنه مسله هغه نه مونږ ته دومره بجلی نه ملاوي کې څنګه چې زمونږ خیال وګه چې دې کې ډېرې داسې مسلې راغلي چې اول د تھرډ پارټي اډیټ وشو هغه دې یو غلوایي ته د سټیشن بیا د سپریم کورټ کې دا کیس لري. دې کې نه مونږ د چې کومه د اویل څنګه شارټیج ده او گیس ہم سے پرابلم دی بہرحال مونگ تھا اس کی کم ملاوے گی نو دا مونگ تھا تقریباً 250 پورے مونگ تھا میگاواٹ ملاوے گی کل ڈے
چه ده کلنا په هواد کې د بجلی د کمښت بحران راغله نو دوه نمونه یعنی د کرایي بجلیګرونه یا رینټل پاور پلانټ او د دې نه وړاندې د نیجی بجلیګرونو یا انډیپینډنټ پاور پروډیوسر ذکر زیات شوی دا چې دغه ادارې د بجلی پوره کولو لپاره څه ډول کار کوي په دې حق له رسول خان وایي
ګور آی پی پیز خدا سے دے چے آغا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر دی آغوی پرمننٹ بیسز باندے تاس طرح یہ معاہدہ ہو کی دب پنجشت کالو دا پارا یا تیس کالو دا پارا نو آغا تاس وہ سر ٹیرف ڈیٹرمنٹ گئی دا آغی مطابق چے دے کانا تاس طرح دیجی گر کری دا رینٹر پاور پلانٹ شدی دا دا شاہ ٹرم دا پارا یہ چاہ سر درے کالو معاہدہ یہ چاہ سر دا پنجے کالو معاہدہ نو دا آغی مطابق دا ستا تو کرایہ باندے آغا راشی آغی باندے خرچہ دا دوی بھی او صرف تاسو ته چې ده نو تاسو نه کې رینټ غواړي او بل تاسو نه کې یونټ اویل چې په فیول کې خرچه یې هغه غواړي
بل خو دا وابډا په خوانی چیرمن شمس الملک چې د اوبونه د بجلی جوړولو باندې ډیر زور اچوي وایي چې تیر حکومتونو د ډیمونو نه جوړولو په لړ کې ډیره غلطۍ کړې په کار دي چې اوس د اوبونه د بجلی جوړولو باندې کار شروع شي او د مستقبل لپاره د لوډ شیډنګ ختمولو پوخ تنظیم وکړي شي نو موږ زیاتوي
اوبو او دا تینو چې راکمه دغه دایکری دا رینټل والا خبره ده دا په دې باندې خو دومره دا ظلم دی ظلم نه موږ چې کوم د خلکو دغه خلاف وبډا تربیلا او منګل جوړ شو دا چې بجلی موږ ته نن ملایږي په یو روپۍ او دوه پیسې باندې هغه بجلی جوړیږي دا کې په دې تینو بجلی چې کوم ده نو په 200 روپۍ څلور پیسې فری یونټ هغه پاور هاوس یې سکم دی هغه خدای مخالفت کولو دا غي په ځای وست پاکستان په 200 روپو پاور باندې هغه بجلی جوړي هغه پاور هاوس یې راغو دا رینټل خو دا غي نم زیات خطرناک دی چې په دې کې تو رینټ ورکې هغه بجلی جوړه کیو کو جوړه نه کی
د دینی وکو په جواب کې رسول خان وایي د ضرورت مطابق ک د کرایي بجلی ګرو ټیکا په سمو شرطونو شوي وي نو دومره ګران هم نه پریوزي دی وایي
په دا نارمل آی پی پیز نه دا ګران پریوزي خو دې کې د ځنه داسې کلاوزز هم دي چې هغه کې تاسو ته هغه کمپیریزن وکړي نو دومره ګران هم نه پریوزي خو پرووایډر چې تاسو اولی معاهده کړي هغه صحیح شي دا رینټ دا نوې خبره نه ده دا په دنیا کې په هر ځای کې رینټ پاور شي که تاسو باسکټ پرایس هوا ہے که نه یو لکه باسکټ پرایس موږ دې ته وایي چې لکه تاسو د هایډل د تھرمل او د دې ټولو پرایس په یو باسکټ کې واچوي نو خلکو ته یو ټیرف ورکوي نو د دې قیمت چې ده کنه د کوم چې کوم عارف وو باندې مونږ آی پی پی سره وو کنه د دې نه تقریبا دا شو وای چې یو دوه روپۍ په یونټ باندې تقریبا زیات چې خلک تاسو آر وای کنه چې دا دومره باندې د یونټ هغه خبره صحیح نه دي
تکنیکی کارپوهان وایي د اوبو نه جوړه شوې بجلی تر بل هر سنه ارزانه پریوزي هلته اسلام آباد کې د شورو د ورځې یعنی نن نه د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې شروع کیږي چې پکې به د دیامر باشا ډیم ګومل زام ډیم او ستپارا ډیم په ګډون د اوبو نه د بجلی جوړولو په منصوبو خبرې کولې شي او تر ټولو مهمه ده چې د دیامر باشا ډیم لپاره به په 12 اربا ډالر امریکایي مرسته هم خبرې کیږي
او دونکو د بجلی کمښت خو د دغه سیمو خلکو ته ور مخامخ دی خو اختر را روان دی او پټی تکی به خوري ځان له کړی جوړوي د دې لپاره د لوی اختر دراته ګوڑان دی په پیښور کې ځای په ځای په سړکونو کویلا او د تیکو جوړولو سامانونه خرسيږي نو زمون همکار فواد علی شاه دغه ټول تفصيلات په دې رپورت کې راغون کړی دی راځي چورته وکړو
په پیښور ښار کې یو خوا ځای په ځای د سرو منډیانې لګېدلې دي نو بل خوا ورسره د قربانۍ د غوښو د پخولو د پاره د سیخونو د انګیټو او د چړو سټالونه هم لګېدلې دي د شاین ټاون نه تر فیستری چوکه پورې په ټنونو کویله پرته ده او په درزنونو نوي دوکانونه او سټالونه جوړ شوي دي چې پکې سیخونه او انګیټۍ خرڅېږي دې سټالونو ته خلک د ښار د لرې لرې ځایونو نه راځي او دا کویله انګیټۍ او سیخان اخلي چې اختر په سپی ټکی او کباب جوړ کی مشال ریډیو د دې سټالونو یو سو مالکانو او گاکانو سره خبرې کړې دي شلکلن ممتاز ګل څوک چې داش نغری نه راغله دي او په فیستری چوک کې د کویلی سټال لگاولې دي وای چې هغه دې اختر د پاره دوټه نه کویلا روړی ده ممتاز گل ہیلہ لری چتر اختر پورے بدا ٹولا کوئلہ ددنا خرسشی
یو ڈٹ رقم مال بم راوڑے دا انشاءاللہ دا ٹولو زی دا سونا جراغلی گنا دا ٹولو زی دا خیر سارا بدے خلق جی دا غوخ قربانیان اوشی غوخ شخانو کی ورگی پخی کی وی خوری
عمران سوک چی دا افغانستان سر تعلق لری وای چی سخ کال دا کوئلی او دا سیخانو کیمتونا لگ دیر شوی دی خو گاک ندے کم شوی
دل دم کوئلی راوڑی دا سیخون دی انگیٹی دی چڑی دی او تیل دی خورو پوزی دی او دا سیزونم راوڑی دی اختر لپارا دی خرسور لپارا دا دی قربانی لپارا وڑی اختر ساروی کٹکی بیا دی بانے دا قربانی که کل تکی اور بانے پخی ہو سیخون پخی پا دی بانے دا از منگل دا تقریباً لس یو لس کالا شو شد منگل دا سامان اوڑو خرسی بورے او پیسا بھی 60-70-80 بورے راوڑی بس دا مال اختر پوری وزی ختمی گی
عبدال دا حیات آباد دا فیس 6 نا بورڈ بازار تا د سیخانو او کوئلی اغستو د پارا راغلی دی هغه وایي چې دی به اختر په ورځ په دې سیخانو او انګیټو ټیکې پخوي
زه راغلی یم سکارو کولی اغستلو لپاره د انګیټې منګیټې د اختر دپاره ولې چې قربانیانې کېږي بس ټیکې مې کې سرې کول غواړي که نه دغه دپاره د ټیکو دپاره راغلي وو چې کولا والو انګیټې والو جی ریټونه خو ډېر ختلی ځکه په 100-120 باندې وو نو اوس ریټونه ډېر ښای شوي دي نور هم زیاتېدو والا دی ځکه اختر نه دا مخکې دي نو دا ریټ به که نه
اتر لس کلنا مادودین وای چې دی پلار راستوله دی چې دلته کې د اختر د ورځې د قربانۍ د پارا کوړی او تبرګي واخلي
دل دراغلم سکارو کوئلار سامان رو پوش یار رو دوستان دی بس هغه لپاره پروگرام کو دی اختر مختر د پارا دا ول نه بدیل چې مونږ وچ بس بدی باندې چې دای نورم ګران نشي پوش
د دې ټالونو مالکان وای چې څومره چې اختر را نږدې کیږي دومره په دی گاک سیوا کیږي او داسې وخت هم راشي کله چې گاک وي خو کوئله سیخان او انګیټۍ نه وي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو اختر لمانځل ښه کار دی د خوشحالۍ خبره ده خو یو خواست لرو کندونه مغورځوي په لارو کوڅو کې خپل څاروي چې حلالوي د هغې وینې په لارو کې مغورځ هغې له مچان نه دي هغې له ماشي راځي د هغې د وجې نه ګندګي جوړېږي بیماریانې جوړېږي دا زموږ خپل وطن دی خپلې لارې دي خپلې کوڅې دي نو ورځو اوس ونې دي خپرونې د نړۍ رنګونو ته ګلایاز د دې ټولو رنګونو ذکر په خپلې خپرونه کې کړی دی
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي قدرمن اوریدونکو لومړی خبره کوو چې د نړۍ آبادی و عرب شوې ده د نړۍ ووم عرب ماشومه په هند کې زیږیدلې ده د اکتوبر په 18 نیټه د نړۍ آبادی و عربته ورسیدله د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکي یو اداره پلان انټرنیشنل وای چې د هند په اتر پردیش مال کلی کې ماشومه په 2 بجې وزیږیدله او د دې نوم نرگس دی په همدې ورځ د مینیلا په یو روغتون کې ماشومه وزیږیدله او په علمتی توګه د نړۍ ووم عرب ماشومه وګرځولې شوه د هند یو شمیري تر مخه په هر یو منټ کې یو 50 ماشومان پیدا کیږي او په دې کې تر ټولو زیات د هند په اتر پردیش کې پیدا کیږي د هند علاوه په بنگلاديش فلپاین او کمپوچیا کې هم په همدغه قورز چې کوم ماشومان پیدا شوي په علامتی توګه منتخب کړي شوي دي د امریکا د ازادۍ مجسمه د 1.5 کال شو زو د امریکا نیویارک ښار ته د امریکا د ازادۍ مجسمه چې ورته سټیچو آف لیبرټی هم ویل کیږي 13 د 1.5 کال شو په دې موقع د آتش بازۍ لوی مظاهره وشوه. د امریکا د ازادۍ مجسمه فرانس خلکو لخوا توفه وه چې په 1978 کال کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ګلوور کلیولند د مجسمې راتګ وروسته لوی دستور وکړه. د ازادۍ مجسمه یو ښځه ده چې په یو لاس کې مشال او په بل لاس کې کتاب نیولی دی. دا د هغه وخت د ازادۍ نښه وه چې د دواړو هیوادونو خلکو خوښوله. د ازادۍ مجسمه په هغه وخت کې په کریټونو کې امریکا ته راوړل شوې وه. د ازادۍ مجسمې خوش او سیمه وخت تر وخت بندولی شي چې په دې کې ضروري مرمت وشي. د دین علاوه هر کال په زرګونو خلک د ازادۍ مجسمې د ننداري لپاره نیویارک ته ځي. چین خلاتا دا بغیر انسان خلائی جاز لگلے دے. دا چین شینجو اتم پا ناما خلائی جاز کے انسان سپور ندے. دا خلائی جاز دا گوبی سہران خلاتا ولگلے شو. شینجو اتم پا خلا کی ازمائنی وکبی. دا خلائی جاز دا چین او دا جرمنی سائنسدانانو پا شریک جوڑ کردے دے. دا دوارو حوادونو سائنس پوہان با دا میڈیکل پاڑا ہم یوش میر ازمائنی کبی. جاپان کې د موټر جوړونکو لوی کمپنی ټویټا یو روبوت نرس جوړ کړی دی. زو ټوکیو تھا. جاپان کې د ضعیف خلکو د صحت او د دوی خیال ساتلو لپاره ټویټا کمپنی یو نرس روبوت جوړ کړی دی. د دې مقصد لپاره په لومړی پړاو کې سلور روبوټونه جوړ کړی شوی دی چې ضعیف خلکو سره به مرسته کوي. د روبوت جوړونکي پروفیسر ایچی سیتو وایي چې هر څوک ګمان کوي چې د مستقبل اټکل کول ګران دي، خو دا خبره ده چې مستقبل په هر یو سړی بوډا کیږي او دا روبوت به د هغه خلکو ډیره زیاته مرسته وکړي چې په خپل کار نشي کولی. د دوه پیاګانو روبوت به د هغه ناروغانو مرسته هم کولی شي چې ژوبل شوي وي او دوی سره به لوبې لکه چې فوټبال یا ټینس هغه به هم کولی شي. امریکا یو پارک کې 14 فوټه اوږدا اجدها نیولې ده. زو د امریکا فلوریدا ریاست ته. د امریکا سویلی فلوریدا په یو پارک کې 14 فوټه اوږدا اجدها نیول شوې ده. د دې اجدها په خټه کې د اوسی بچی وو. چارواکي وایي چې د دې اجدها پوسټ مارټم شوی دی. په دې سیمه کې اجدهاګانو چې ورته برمیز فانتمز هم ویل کیږي شمیره ډیره زیاته شوې ده چې د مقامی خلکو سپی او نور ځناور خوري. تر اوسه پورې د نړۍ له ټولو اوږدا اجدها چې 25 فوټه اوږدوالی لري د امریکا په کنساس ښار کې نیول شوې ده. اوریدونکو د نوې تحقیق نه معلومه شوې چې ماشومان که بهر زیات وخت تیروي نو د دوی نظر تیزی کی. د کیمبرج پوهنتون کې اته تحقیقاتو جاج اخستو وروستو کارپوهان وایي چې هر اونۍ کې یو ګنټه زیات د کور نه بهر تیرولو سره د ماشومانو د لری نظر کې دوه چنده اضافه کیږي. په دې تحقیق کې 10,000 ماشومان شامل کړی شوي دي. د رڼا نه زیات تون نیوټرانس ازماینې ساینسپوهان پریشان کړی وو. اوس بیا د دې نیوټرانس د ازماینې اعلان شوی دی. ساینسپوهان وایي چې د تجربې مقصد د هغه تنقید جواب ورکول دي چې په دې تجربو شوی وو. یاد دی چې د 13 ستمبر په میاشت کې د یورپي تجربګا سرن اعلان کړی وو چې یو داسې اټامک ذرې معلومه کړی ده چې د رڼا نه تون سفر کوي. کچري د دې نتیجو تصدیق کیږي نو د مشهور طبیعتو کارپو آینسټاین نظریه اضافه تردید به وشي چې د رڼا نه هیڅ یو شی تیز سفر نشي کولی. اوریدونکو، ګوګل په ګرد نړۍ کې مشهور ده او په ویب پاڼې د نقشو قتل خو ډیر زیات مشهور دي. په دې کې د ګوګل صارفین د مختلف هیوادونو د کوڅو او سړکونه هم کتلی شي. اوس ګوګل په یو تجرباتي منصوبې کار پیل کړی دی چې تر مخه به صارفین کولی شي چې د دوکانونو او د تجارتي مرکزونو دننه به هم کتلی شي. د ګوګل وایند وایي چې د سټریټ ویو یا د کوڅو کتلو ټکنالوژي دا یو بل تخلیقي منصوبه ده چې دې سره به هغه کاروباریانو ته مرسته ترلاسه شي چې غواړي د انټرنیټ د لارې خپله موجودګي وښایي. اوریدونکو، د هند سوشیل کمار د ټلویزیون یو پروګرام کې 5 کروڑ روپۍ ګټلي دي. سوشیل کمار کمپیوټر اپریټر دی او 6000 روپۍ تنخواه اخلي. د هند مشهور پروګرام کون بنےگا کروڑپتی کې 5 کروڑ روپۍ ګټلي دي. د دې پروګرام کوربا د هند سینما مشهور ستوري امیتاب بچن د سوشیل کمار پیژندګلی په پروګرام کې صدا سي وکړه.
27 ورشي سوشیل کمار ایک کمپیوټر اپریټر.
जो मेरा घर है घर के कागज भी सेंट्रल बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं।
ट्यूशन देते हैं
जीरो इकाई दहाई सैकड़ा हजार
6000 रुपए महीने की इनकी पगार है।
मैं बहुत जल्दी निराश हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा।
5 करोड़ रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
سوشیل کمار د پروګرام کون بنے گا کروڑ پتی لومړی کسته چې 5 کروڑ روپے ګټلې دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ نوی فلم پوس ان بوټس د امریکا په باکس افس کې په لومړي نمبر دی او ډیر زیات کاروبار یې کړی دی. دا فلم د پیشو په کردار جوړ شوی دی او اواز یې مشهور د هالیوډ ستوري انتونی بندارس دی.
What are you doing here, senor? Did you lose your ball of yarn?
You made the cat angry.
You do not want to make the cat angry.
I protect the innocent.
I am Puss in Boots.
د هالیوډ زیات انتظار اړوونکو فلم میشن امپاسیبل سلورم ګوست پروتوکول بعد دسمبر په 23 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. د فلم هیرو مشهور ستوري ټام کروز دی. ټام کروز بعد دسمبر په میاشت کې د هند سفر کوي او د فلم مشرکیا به کوي. په دې فلم کې د هندي ستوري انیل کپور هم کار کړی دی.
Initiated ghost protocol. The entire IMF has been disavowed.
Okay, now remember, blue is glue.
And when it's red,
dead.
You're not gonna make it!
You're not helping.
اوریدونکو، د هند سینما مشهور ستوري شاهرخ خان فلم راون په هند کې ټول کاروباري ریکارډونه مات کړی دي. دا شاروخان نوی فلم راون د هند او د نړۍ مختلف هیوادونو د اکتوبر په شپږشته منیټه نمایش لپاره وړاندې شوی وو. راون فلم په لومړۍ اونۍ کې ریکارډ 100 او 10 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. راون فلم د سلمان خان فلم باډی ګارډ ریکارډ هم مات کړی دی. فلم راون په هندي سینما کې نوي ریکارډونه هم جوړ کړي دي او پخوانی ټول ریکارډونه یې مات کړي دي. شاروخان وایي چې د فلم کامیابۍ سره کیدی شي د راون دویم فلم هم جوړ کړي. راون فلم ټول لګښت 150 کروڑ روپۍ راغلی دی چې دې سره د هندي سینما ټول ګراند فلم وو. نو راځي اوریدونکو چې د راون فلم ټریلر واورو.
کنیکټډ ناو. برائی سنگ جو میل رچایا پھر کبھی نہ چھوٹے اس کا سایہ. لڑائی گولیوں سے نہیں دل سے جیتی جاتی ہے.
قدمنا اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدمنا اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکي. را روانه ونی با بیا در سره پلوی الله مسپارم.